روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو. دا چې شری ناروغي څه ده، علائم څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي، نن به په دې یو ساعت خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې له خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث وکړو او تاسو ته به دا واضح کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دي لمنځه لاړ شي. په خبرونه کې به راسره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین صفای، ترڅنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمد صاحب راسره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هم غوښتنه کوي چې که ستاسو ماشومان په شری ناروغي باندې اخته شي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولی شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپله پوښتنه موږ سره مطرح کړي. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر کړه. ته وی چې شری ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډیره مننه. زه هم په خپلوار سره احمد زئی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکه اله. اور کچری مونږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي. شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 3 ژوند دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي اج کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچي ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارامیکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګ په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجې کوي نو د پرنجې سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کده شي په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیم اندغه کیږي انتقالیږي یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپرنجي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانی لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوزت یوړو او یا هم خپل خلته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت پر ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور زی مخ کې د اندفاعات یا دغه دانکو دراوتو نه مخ کې او 15 ورسته یعنی پرې معنا لا دانی پیراوتی نه دي اغه لمړی صفه کې دا چې شدیده ته بده په دغه وخت دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راوته لري د دانو نه ورسته 15 نور هم دغه فوق ولا د ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډیره زیاته خبريږي. دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ پر راځي او خصوصا د جمی او د مختلفو موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبي مو موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي. په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت هم چې واقعیت شته دا څنګه نه جنشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض چې معمولا او چې ټول واکسینونه دي واکسینونه تطبیقیږي او یا هم چې د اسنمیږي شرایط د پخوانه فرق کړی دي. نو پخوا به دغه مرض چې اپیدمیکو یعنی په دې معنا چې هر 2 یا 3 ورسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتلا او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعیت اندمیک دی. اندمیک په دې معنا چې په یو خاصه مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې چې دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادوو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د 50 کلونو څخه ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخته دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات نخته کیږي دغه علت ده چې دغه مور چې کومه ده کیدی شي په خوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي یا هم دا مور کیدی شي واکسین شوي وي نو پینا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا هغه بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زموږ چې دی هغه د میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي یعنی دوی نه نیسي خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي کیدای شي ویني چې خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغله سم خبرونه ته که تاسو راتوي چوړان دي ډاکټر صاحب اشاره درلودل چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانګه کوي راوځي خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغه تشخیص په وخت کې لکس ځان کوي د شری د تشخیص په وخت کې تومره ځان را مست کې د ماشوم نور مغمره په دغه مرس کې زورول شي او تر ډیر زیات سخت توی د پروسه خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پویږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کاني د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ در سن ډاکټر ته بتل شي.
دا تر وړاندې تاسو یو ګرانو اوریدونکو ترمن من منو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بعد هغه ساسې سوال په جواب کې شری یا چچک یو مرګونی او خطرناک ناروغي ده چې ابتدایي اراضې تبا دردونه خستګي کسالات او په زمن کې په مرور زمان باندې د مخپله د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې دانه کې راوځي چې دغه تنکې اکثر نو واخه کورنۍ چې غډېر متوجي نه وي او یا هم د دې ماشومان په قبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سیمه مرکز ته انتقال وینو دا ډیر خطرناک او مرګونی واقع کې د لشي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتونو او یا هم د خولي لاري تنفسي مجرا لاري د انسان بدن ته مداخله وکړي نو په هغه صورت کې کچیر تر زر مخنیوي ورته ونی شي یا وقایه ورته صورتونه نسی او یا هم یو سیمه مرکز ته مراجعه ونی شي نو په هغه صورت کې دا د انسان مفید باندې تاثیرات کوي او انسان مفید د تاثیر لاندې نسی او هغه انټیباډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مفید د دغه مرض سره ناشته وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او دغه په صورت کې کچرته زرته در درمنونه یا هم وقایه ونیشه او تشخیص ونیشه نو دا هم ماشوم ته مرګونه واقع کیدلی شي.
ډاکټر سپردی باندې به هم خو کیږي چې واکسین یا ترڅنګ د مخنیوي لري څه دي د خبرونو پروسی کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپل د شری پر تړاو باندې ورته اشاره درلودله دوی په ډولونو باندې کوږي په انواو باندې کوږي شری هم دا یو رقم نه کنه باندې یو ډولونه مختلف کیدلی شي چې دا یو د هغلارو څخه ده چې کورنۍ یا من دي ممکن خپل کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکان چې چک باندې یخته کیږي کورنۍ متزلزل سی پی اف حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کی ډولونه شته
مونږه میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی ولی په بعضې ماشومانو کې اراض ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرز په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرز په دې ماشوم باندې فرق کوي یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د غیر د بدن د معافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولای شي چې د امراض مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د وورزونه الاسوال نصرزي په تبابت کې ویل شوی ده ځکه اکثر وخت چې دا سرایت وکړي نو د وورزونه الاسوال نصرزي د تفریق دوره په یو ماشوم ته دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرز لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده دردونه دي دغه دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسی یا هم خوارځواکي نه ووسی او یا هم دغه د بدن معافیت قوي ووسی نو اکثر وخت د ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د امده خپل د امده مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پریږدي چې په سری توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس پخونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هیواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په دردسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د خپل د شیر او یا د چک هم مرګونه زیات دي، او هم په ځمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مصاب کېږي، چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثره زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسینو په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي، او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد ارقام هم ډېر دي. موږ په دمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لږې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز ولایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي، نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مخفل په هغه پوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. زمونږ بل ملما هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی تاسو ته مخ راغلاست په خبرونه کې. مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقامو باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب نور ته اشاره درلودله چې خورا ډېره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې لږې ماتیت ډیر ضعیف اوسيږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته ځې اشاره کوم چې هغه کې یو داده چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویم خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اعراض او علائم او د دې مرزونه بللی شو، دا د دې نه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېره زیاته مننه ژوندې اوسئ. ډاکټر صاحب، قضاده تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته ده موجوده ده، په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه وادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه وادونه چې هغه ډیر وسته پات دي. په هغه وادونه کې مخ پر مختلفې دي په حالت واقع ډېر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي، او اکثرا دغه وقایه د دې مرز جلوګری کوي واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډېر زیات دي په هغه مملکو کې دي چې هغه ډېر وسته پات او یا ترقی نه کړی، به دې دواړو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه لکه زمونږ هیواد آی کې واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې دې واقعات موجود دي او سرحتان یا شرې شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې الته خورا د شیرین ارغي زیاتی دي یا ماشومان په ډیر ذات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو روسه پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی، ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا ان معافیت ډېر ښکته کیږي، یو علت هم دا یو دی. دوهم علت یې چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو چې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو، نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره دغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي. بله په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بېسواده دي او دغه د بېسواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. موږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې ده موږ خويندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې، نو حتی هغه آشپزخانې ته نه پرېږدي چې د آشپزخانې بوی ورلګي، هغه ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کیږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهېږي، دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي، په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي، چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظره چې درې مراحل دي، چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته ویو چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پويږي، کورنۍ نور غړي هم نه پويږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډیره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کیږي، د پجنې اوبه راځي، او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض ولایم دي. هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې د غسترګو گاټي چې کوم دي د غسپینوالې دا سرکیږي، یعنی د منځنۍ سروالې منځ راځي، د سترګو نه اوخ کې راځي او حتی رڼا ته کتی نشي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی دا فکر کوي چې دا شرکت دانی پیرا خطرې نه، نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی، یو ځای سملي لوبي کوي. بنا ان دې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نکېږي، نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا 3 ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعیت چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي. به په دویمه او دریمه ورځ باندې دغه دانی وروسته به په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نیسي. نو چې کله دغه دانه کې راووتل پینې به پس دا غینه موندې او خندې پرې باندې پویږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي، خو بیا هم ډېر زیاته توجه د بیسوادۍ په وجه باندې نکېږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه دریمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې تنین ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو کچیر مونږ هغه اندفاعي مرحله ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بی اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې د غسونه میږي د عقداتې چې دی غټیږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کیږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتېږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم ځي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سنمیږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم د وایرس دومره زکدا یو خوا غزان ورکي او د بل خوا څخه چې سنمیږي پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې بکتری انتانات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې د اکټیویری کې چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسیفالایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپل د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسیفالایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثرا چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو دید نو د سترګو دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډیر زیات شو او دې په برسنې اچي ډیر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي دې سره حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اوریدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل دید له تور کې یا کوواله منترادي یا فرج منترادي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برا کمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبره ده چې دا زمونږ خپلوال خلک او زمونږ د خار خلک په دی باندې پوه شي چې کله کچيري ماشوم شری اول خطر ټوله مهمه خبره ده چې د دې نظافت ته ډیر پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې اطهور او شطر من الايمان او دا د وقایي او جزء دی دغه ماشومان باید مخ او لاسی پریمینزي امدارنګا سروزانی ورته پریمینزي خوکلی ورته بورسکی او ورته چې په کور د نن ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورته دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برستنې هم واچي کمپلی واچي او نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بعضی مېندې او خندې په دې ان باندې چې شری دی د خپل زوره پوره کوي حتی ډاکټر ته بوزي او په دننه کور کې دننه یې سر کړی وي او هلته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغې وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي په کار دادا چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انتاناتو امکانات ډېر زیات دی په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوزي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د سواد نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې تیټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یاغه بل زور اس ماشومان واټو ماشومان به خامخا لري نو د دې د دوی وزر خو د سیاستانه کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د دې وزر د غیټ خوراک د غیټ سکاک د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ څه زمونږ په د ترڅ کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودل چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورنوي لوري د پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی که نه په همغه کچه چې پخوا خلک د شری ناروغي په تړاو باندې معلومات نه درلودلی دا چې باید څه وکړي کله چې د دوی ماشوم په سرخهکانې چیچک باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما پوهاوی اوس هم په ټولنه کې موجود نه دی که نه نسبتا خلک پوه شوي دي چې باید څه وکړي مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما وځو ری
بالکل تاسو آواز
مهرباني دا پختنه مکه خسي تاثیر ته ځواب کړی
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نور دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه وپوهیږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده
دی مور او دی دی پلار او دی ویکی دی فامیل نو هغه په عامه کو هاوی په منځیزم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې بوي شي دی لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته دی واځو نصيحت په طریقه باندې دی مسجد لخوانه د دې واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا او ته بیان شي دا هر واکسین او ته وویل شي دا په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم دی واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټول نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په شي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود او په امریکا کې هم موجود او په هغه کې دا اوسه بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وی بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کی دا خبرې وی مفکوري وی اسی نظریات اوسه خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بنده په یو باندې په بل باندې په دمونو باندې په دې شایانو باندې خلک پر دغه کاو چې دونه په پیسې اخیستل کېدل نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډیره زیاته اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پوری خلکو ته چې ته یو څوک په زیاته اندازه باندې خیر دک او وښي نشي خورل یا هغه چرګان وښي یا د مایي وښي یا دې نشي مصرف ولای په کلیوالو ساحو کې وشيږي نو هغه هم کېدل شي مثال چې د شي دوی دې هغه یو په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغه لوړ وساتي هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیان ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې دې مرزونو نه بدوي په عمل کې پاتې کیږي او دوی ته کوم مشکل نه پیښیږي
ډیر زیاته مننه ژوند دې سي صفای سي موږ سره وصل شوی دی خا صفای سپتا به پته مو سود غو اړیکه سستونز پیدا کړی دا ډاکټر صاحب قیزاده تاسو ته به هم درګرزم راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څمره مودوي څمره وخت کې د درملنه سر ترسیږي مهرباني قیزاده صاحب بل
د شری ناروغي اسان تداوی کوم دا ډیره مهمه برخه چې یا اول نظافت یا پاکواله د ماشوم دی دا ډیره زیاته مهمه ده او دویمه برخه د تداوی کوم دا په دغه شریف ناروغي کې زیاتره تقویتی ځکه دلته تداوی چې دوه برخې لري یوې عارضی دا عارضی په دې معنی چې کتب لري د تبه شربت ورکا که خارخ لري د ضد خارخ شرب د دوا ورکول کیږي او بلې هم تقویتی دا ترسو چې د دې معافیت تقویه شي تقویتی کې د به غذاګان دي میوجات دي او همدارنګه د تقویه شربتونه دي او کچيري دغه شره په حاد حالت کې یعنی صحاده صفه کې وي نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبرچون زیاتوي دې ته موږ زیاته اکثرا د تبه شربت ورکو او ورته خارخ چون دي سره موجوده دې ته هغه دواګان چې هغه ضد خارخ چې هغه ته موږ انټي هسټامیک ویو دا ورکو خو د دې سره په دې سره په پاکي کچيري سانوي انتان مداخله کړی وي سانوي انتان په دې معنی کې د شي د ماشوم چې نه بغل شوی ځکه اکثرا چې افغانستان کې اوسه پاتې واد دي دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی چې کله شرې شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کیږي تو خې ورسره پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي نو دا د سانوي انتاناتو نه خره نو دغه نه خسره چې د سونو میږي منګه پات دیتا انټيبیوټیک هم ورکو یعنی هغه د واګانې ضد ضد بکتریي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي د دې لپاره چې په دغه و دغه د شریف ناروغي کې زیاتره د وټامین ای دغه مقدار کمیږي او بلې خوا زیاتره دغه وټامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري او همدارنګ د شریف ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو هغه په دې خاطر چې د شریف د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې د شمیر چې راکوزي یا کټیه نو په دې خاطر موږ وټامین ای ورکو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر 12 میاشتو پورې دی یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کټ دي هغه ته 50000 یونټه ورکول کیږي په واحد دوز او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي هغه ته معمولا چې ما 12 یونټه موږ چې ماشومان ته دغه وټامین ای ورکو او د دې سره خوا کې چې کوم دی موږ باید ډیر زیات کوشش دی سره چې دا تداوی کوو عارضی ور سره خوا کې وقایوي برخې ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو چې وقایوي برخې کې د ماشوم د غاښونو پریمینځل دا ډیر مهم دی د ماشوم د مخ پریمینځل ډیر مهم دی ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دی چې بد بختانه زمونږ په جامعې کې داسې یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي هغه بې سواد نه خو څه ګیله هغه باسواده چې هم دي هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه یې مخ وینځي نه یې خوله وینځي او نه یې سر وځان وینځي نو او حتی هغه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري د دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاته زیاتېږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خولې وینځل او هغې ته ښه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک وساتو ترڅو مونږ وکولی شو د دې ګلوګیری وکړو او همدارنګه د وخامت څخه چې دی مخنیوی وکړو بل د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې مونږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینا وقایې کړو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یو جدا نور ماشومان ورسره ډیر زیات په تماس کې نه وي او د دې په خاطر باید په خپل اغبر خا د تداوی ده او وي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې د غزمنګ ماشوم او شری اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شي هغه په دا میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټي باډي جوړ شو د خوشونه د پټول مرده لپاره بیا نه نیسي اما ډیره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې د اسنمې چې د ماچوم او افغانستان خو بيګي ډیره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لری پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځینې کې چې کلی دي هلته یو ډیره غلطه مفکوري موجود دي د واکسین په ارتباط باندې هغه غلطه مفکوري ده چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین کوم دي د ماچمان اقیم کوي یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې د ماشوم کچیر به زلمی شي واده کو دی و بیا بچی نه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه واده دا چې د شری واکینو کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینونه چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چې کله ماشوم نه میاشتو شو په نه میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدبیقی په نه میاشتو کې او بیا ورسره دویم دوزی په اتل سو میاشتو کې کیږي دا ډیره زیاته اساسي او مهمه برخه ده د دې دلته ځنې داسې کیږي چې دغه د ویټای په برخه یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځنې مېندې ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږه دا هم وقایه کو ځکه په تماس پیدا شوی دی د دې نه مخکې چې دغه ماشتي راوخیږي یا مرستي راشي باید د نن هغه مخ وشي دې ته باید مونږه ایمیون او ګلوګولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق کو نو په دې سره صورت سره واکسین پوزرات سره او د ایمیون ګلوګولین په تطبیق سره مونږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده
ډیره زیاته مننه ژوند اوسه صفای صاحب تاسو ته به هم خرغلاسم په خبرونه کې راځي د واکسینونو په اړه وغږیږو وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینونو په اړه باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندلی دی آیا خلک غواړي د شیری یا د تور تنور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو بشي کولی چې د سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه د هر مرز په مهار او هغه په تداوی او په درملنه کې یو داري د سرایت په مخنیوي کې یو ځینې شې چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویمه وقایه ده چې خپل دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې هغه لږ پروتو سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحی ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډیر د سي لږې پرتي سیمې لرو چې دا غوړې سابولو ګرځي او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیون په برخه کې دا سي ټیمونه هم نشته چې هلته ولر شو او واکسین تطبیق کړي او په دې مقدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یو ځنه عمده او حیاتي رول د هغه فامیل او هم د هغه کورنۍ پلار او هم مور مکلفیت لري چې باید د واکسین په خپل وخت تطبیق کړي نه تنها د شيري میزل یا د چیچک واکسین بلکې د تورزلی واکسین تو غزن واکسین د میفال جو او باز د سمو واکسین نه چې ضروري دی او ماشوم ته تبابت په توسعه کړی دا په خپل مراحل او وخت تطبیق شي ولې متاسفانه هغه په خپل وخت او مراحل کې نه تطبیق کیږي او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د مطول د اکثر امراضو کچه هم لوړ دی او هغه کورونه یو هم دغه ماشوم د دې غزه په دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي نو په دې سبب باندې باید وایو دا چې د دې ښکار سړي خلک زمونږ په هیواد کې جګړه وه دغه جګړې له کبله زمونږ ډېر هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شوي دي او ځینې عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي او یا هم که چېرته صحي ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي دا غزي ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار واوسي او یا هم د دغه عامه ذهنیتونو په برخه کې وشي کولی چې د خپل سمت او د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار واوسي نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېره ښه او عالي نتیجه ورکړي او بل به زموږ په هیواد کې دغه امراضو ګراف کتلی شي یو څه چې د یادولو وړ ده لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبان هم ورته اشاره وکړه دا چې خپله شعر یا چک وروسته ډېر اراض ورکولی شي او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي دغې جملې څخه لکه څنګه چې عصبي رشتو یا هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادولي وکړه چې په دغه صورت کې اکثر هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیال اسما باندې یا هم په سینه او بغل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي چې همدا ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي یا هم هیموګلوبین د یاد وینې سویه ټیټه اوسي مافیت ټیټه اوسي اکثر دا ماشومان د مخ خواته ورلی شي او دا ماشومان ډېر زر اکسپایر کېږي او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي واوسي طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو په تبال کې مسؤلیت ادا کړی واوسي او واکسینونه یې په خپل وخت کې کړي واوسي که دغه ساحه د شیری یا چیچک په برخه کې انډیمیک هم شي دوی ته کوم خطر نه مواجه کېږي ځکه دوی واکسینونه کړي دي بدن مخکې د هغې نه دې سره عادت شوی دی او یو انټیباډي تولید شوی ده چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ زره د سواد نه لري پاتې دي او ځمنن عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی او د خپل ماشومانو په تبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي نو هغه ماشومان طبعا د دې امراض ښکار کېږي او بیا په دې غربت او په دغه خرابو اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې ته رسیدګي او که چېرته په لرې پرتو سیمو کې وي صحي مرکز ته دوی رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي همدا دلیل وي چې ماشوم مختلف کېږي او ضمناً یو څه چې ډېره مهمه ده دا چې د تمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېره لوړه ځي او ماشوم ډېره یو قوي تبه ورکوي په همدې صورت کې خپل تبه ته موږ یو د بخار خاص یو مثال ورکولی شو لکه څنګه چې د بخار اور پسې تیریږي مایات یې کمیږي زبان د موږ په همدغه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د تبه درجه لوړه واره په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا د ښه تر ازي چې په وقایوي ډول باندې کورنۍ باید په اني ډول باندې باید د ماشوم ته په هغه مایا د ډیر زیات ورکړي لکه په خي وب چای شودې شروع کړه شپږ مشته نه ډیر وی حلوا عمر ډیر وی حلوا فرینی سوپو هغه خې ځاګان چې هغه موږ ویل شو چې شودې دي مستی دي وریجی دي البته شوله وریجی کېله ده حقيقي دغه شان کولای شي ا دې خپل ماشومان ته ورکړي هغه
ویټامینونه او هغه یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیری ناروغي لپاره رژیم البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلی شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیسي ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیسي چې هغه ختم د شیری د ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي
صرف صدا لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه او یا په صدا د یو مرض په مهار کې وی قایرو لري د 10% دغه میډیسن چې موږ د ډاکټر صاحبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرز په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته او مسلمه باندې باندې د دوی نه وقایه وکي او هغه دلیل وکي اما شوم د خطر خاطر نه دی او شدت د مرض هم نه دیږي. لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبيعي موادو ځای ونیسي. لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دا ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونه چې بازار کې راغلي دي دا ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبيعي منډې نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملاً په میناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده. د هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي، هم شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي، ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار اوسي نو مایعات ډېر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنی ماشومه پورې او د شپږ میاشتنو لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدیني سوپ وغیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د شپږ میاشتنه ډېر دي، یوازنۍ څه چې میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد ستونزو طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورته چې نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخېږي دا کولای شي چې ډېر ته استفاده وکړي، که هغه غوښه ده، که هغه دال دی او که هغه مکروني دی او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیرې په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي. ورځ پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو لکه څنګه چې اووم ویل شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خارج په کور کې پخېږي. ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي ترڅو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره وسی د تبې مقابل کې او د وایرس مقابل کې او په ځینې کې د دې بدن هم تنبی وسی واغ ویټامینونه چې مافیت ورته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي وسی. نو په هغه صورت کې بیا خپل د بدن مافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې شرایط کې بیا هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټولو کې باید وایو چې خپل واکسین او واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د مرزونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثرا زموږ توصیه هم په ټولو کورنیو ته هم ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته نغیري ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي ترڅو سالم او د دغه مرزونو څخه خلاص ټولنه ولري.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ. صفه صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم. ورځو ښاغلی احمدزي صاحب ته، احمدزي صاحب د شیرې ناروغۍ په تړاو موږ تاسو که ټولنیزو ستونزو باندې وغږېږو دغه ستونزې بیا شته که نشته؟ ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساسه دي یا هغه ماشوم چې شیرې نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نهدي، دته ورته ځینې نور مسایل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمد صاحب، دا خو موږ وینو عملا دلته کلینیک ته موږ مریضان راوړلی کېږي. بعضې کورنۍ بیا د خپل سرې طبابت پکې شروع کړی وي چې هغوی بیا خپلو ماشومانو ته یا هغه مور سې ماشومې سې دغې نیولی وي، دا سرخکان یا همدې شیرې نیولی وي، مور ته وایي چې ته به مثال ښه خوراک بنه کوې، بیا هغې باندې غوړي بند کړي، په هغې باندې هګۍ بندې کړي، په مور باندې پریزونه لګولي، ورته مریضې ماشومې په مور باندې ورته دا شیزه ورته وضع کړي وي. بله دا داسې مور ته ویل کېږي چې ماشوم به ته نه مینځي، داسې تر څو خصوې نه وي په دې باندې دا مرض سختېږي، دا به مینځي نه، نو هغه په هغه حالت کې پاتې کېږي، هغه نور پسې سختېږي، هغې حالت حتی مرګ ته رسېږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغوی د لرې پرتو ولایتونو نه راوړي وو، لرې پرتو سیمو نه راوړي وو، مرکز صحت ټپل ته دغه جوته، نو هغې به دا وسي هغې کې یو علت به همدا وسي، مور ته به ویلې کېده چې ته به ښه خوراک نه وي، تر څو چې مور ښه خوراک نه کړي نو هغې کې به شیدې له کومه کېږي، تر څو چې ماشوم ته دا شیدې ور نه کړي نو ماشوم به څنګه ښه شي؟ په خپله دا شیدې د مور چې دي د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري. نو همدا شکل باندې که موږ وګورو نور داسې پریزونه ورته ورکولی کېږي چې دا مثال تا لپاره خنده دي یا ملا درته دم کړي دي ته به دا شی خوري نور څه به نه خوري یا هغوی ته. نو دغه 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 شیونه چې دي یا د کورنۍ کې د خواښې خسر له خوا نه دوی ته دا ویلی کېږي دغه د ماشوم مور ته یا ورته ویلی کېږي چې د ماشوم به ته به دا شیونه نه ورکوي او دا خپل سر باندې دغه ښه خوراکونه ټول پرې منی کړي اوسېږي د هغې حفظ الذهن نه مراد کېږي. نو هغه څه دا په غضب باندې ککړ کېږي او نور هغه مرګ ته رسېږي. نو دا حالتونه موږ په خپلو سترګو وینو روزانه موږ ته دا مریضان راوړل کېږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ما ته دا یو څو ورځو کې راوړلی سوی وو هاته په هغې ته ویل کېږي چې دا مرض چې ده دا ګرم مرض ده. نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته یې نه وځي هغې کې دغه اسهالات رامنځته شوي وو په هغې کې ماشوم ډېره زیاته لوړه تبه درلوده چې په هغې کې بیا دا حالت چې ده جټکه تکلیف ورته پیدا کړی وو. یعنی په هغې باندې به څه ده لکه میرګي داسې یو حالت به پرې راته په ماشومانو باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپلو سترګو باندې عملاً دلته وینو دلته دا دا موږ لیدلی شو.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکی په تمه پاتې دی له دې وروسته به تاسو در وګرځېږم. سلامونه زابلای صاحب مهرباني په خیر راغلی خبرونه دي.
ډېره مننه کوم خوشی خور سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحب ته باندې زابلای د زابل غندا به خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب
مننه کوم. ډاکټرانو صاحب نن مې د پښتنې د داسې نن په ساري ناروغي تر فکر کوم تاسو پر دې خبرې کوي. نو ساري ناروغي په دې وخت فکر کوم یعنی زه خپل دا مریضان کیلن وینم ته سترګو کیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصتا په حیواني مریقه. نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د اساس محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه څه وجه کېدای شي؟ آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي؟ د حیواناتو روزنه او پالنه کړې ده؟ او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حده ساري ده؟ بل پوښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سپین دق تبرکلوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده؟ باید هغه مریض څنګه چلن وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي؟
ډېره زیاته مننه تاسو خپلو پوښتنو ته چې کړي دي په ضبط پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قایزاده پوښتنې ماتمن اورېدلې دي چې په دې وروستیو کې ویلې زموږ د اورېدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص بیا په ښځو کې وي. واکسین شته؟ علاج شته؟ ولې په دغسې وسوسه وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني.
دا څه چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شو د او یا غوخه کاسوګي شو د خوري او یا غوخه کې یاد هغه پالنه کوي او یا لبنیات استعمالي دغه چرم دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجوده بنا د اشخاص پر افتکیږي. خصوصا هغه خلک چې په لری پروتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په خار د نن دي او د حیوانات سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې نه دي خو قصاب دي هغه خود ته زمنګ وزارت زراعت چې دومره زیات فوق العاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي کې چې ساروی خرڅيږي الته ډاکټرانو لري الته دغه ساروی معاینه کړي چې آیا د کوم مرض لري کنه لري چې کوم مرض نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولای چې نو نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیواناتو هغه غوښه سره خامې غوښه سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شوډون هم انتقال کیږي او همدارنګه د دې د مستونه د کوچونه د ټولنه انتقال صورت نشي او د دې نه علاوه هغه الته کوم کور چې کوم ځایونه کې چې د خلک د سرویس ساتي هغه سره په تماس کې اوسيږي غوال شي اکثرا مندي خويندې دی ویل زیاتره چې له خځې هغه په دې خاطر باندې زیاتره پرېښته کیږي چې دوی ګوره دا ماسته جوړی هغه به شار به شودر لوشي د اشپزۍ سره تماس کوي. نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناس کې د ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کیږي. بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو. نو د تداوی نه وړاندې ډیره زیاته مهمه خبره ده دا چې کوم ځکه دا حیواني مورقه په چا کې ولید راشو هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات بوزي هغه کوم ځکه چې د حیواناتو وترنران چې هغه ته وترنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر په هغه باندې معاینه شي تر څو کچیر دا شی موجوده چې هغه حیوان ته دوي شي تر څو هغه منبع د منځلار شي او کچیر یو شخص پرې تبین به پاغي صورت کې د دې خبره
تداوی ده چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه څلوېښت ورځې دوام کوي چې په هغې کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم یې په خپله ریفامپین دی او ډوکسیسکلین دی چې د دوه څلوېښتو ورځو دپاره او یا د شپږو هفتو دپاره ورکول کېږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویمې برخې ته چې راشو چې هغه د توبرکلوز برخه وه، د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامع داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز وي نو دا کور ترېنه نفرت کوي، کرکه ترېنه کوي او لرې ترېنه تښتي، او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي نو هغوی د پلانکي کور ته مځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي، هغې ته یو نوی احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته، حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هېوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته، دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي. نه، وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتل شي. خو بدبختانه چې موږ مسلمانان نیو او په مسلمانۍ کې چې دی شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو، چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتې تر ټوخۍ وکې پنجه وکې هغه ته ورځي، یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په ازاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کېناستل هغه نور غړدي کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی، د خپل میعاد وي شپږ میاشتې، اته میاشتې، یو کال، او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو موږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، دا چې وخت کم ده نور ډاکټر صاحب هم په تمه دي، مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې توبرکلوز او بخیل البته دغه شیرین ناروغ بیرته راګرځېدلی شي کله چې وقایم وشي، تداوی وشي، واکسین وشي؟
په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان د مکشوي وشي، نو طبابت اجازه ورکړي ده چې هغه ماشومان ته چې د شیری یا چچک باسي دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که سهه اندېمي شوي واوسي، که چېرته واکسین تطبیق شوی واوسي، هیڅ سوه تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ سوه خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیر یا په چچک باندې واقع شي. صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه د یادولو وړ ده چې هغه ماشومانو چې د شیری دغه دوره تېره کړې واوسي هغه دوباره بیا نه مساب کیږي. که چېرته بیا هم ساحه اندېمي کشي او یا شیری په دې منطقه کې سرایت وکړي، نو هغه ماشومانو چې یو ځل خپله دوره تېره کړې وي په عمر کې بل ځل په شیری باندې نه مساب کیږي. او ډېری وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ، اشاره یې ورته وکړه، زمونږ ډېری تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي، عامه زینتونه جوړ شي، د دولت سکتور نه سی سکتور نه مغوښتنه همدا ده چې خپل دغه د واکسیناسیونو ټیمونه ډېر کړي او هغه لرې پرتو سیمو ته چې خدمات نه لري او یا هم سی مراکز لرې ترې پاتې شوي دي او په دغه امراض اعتراف او ارقام هم لوړ تللي په هغه منطقو کې، نو باید د هر څه اجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي او ټیمونه ورته ولېږل شي. او بل دغه چې ډېره مهمه خبره ده، دا چې موږ خوځواکۍ ته د خبره د مرزونو مور ویل شو، ډېر هغه ماشومان چې دغه مافیت ضعیف ووسی، خوارځواک ووسی، وزن کم ووسی او هیموګلوبین کم ووسی، ډېر وخت دغه ماشومان ډېر زر دغه امراض او دغه ویروسونو ښکار کېدلی شي. چې بل غوښتنه مو هم دا ده چې باید په لاره په توسي مو کې چې هغه خوارځواک ماشومان چې غیر غذایي توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه ویروسونو په مقابل کې دوی تنبیه کېدلی شي او مافیت پورته تللی شي، نو باید دغه غذایي توکي او دا خواړه ورته مهیا شي تر څو زمونږ
ډېر زیاته مننه ژوندوی سي احمد سي پرسوي چې تاسو نظر مخنه څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شری ناروغي په ډېر جديت سره او په ډېر لکه مخ کې تدوي وشي مننه
د نظافت مراد کولای شي دوی انداز کې چې یو څوک په شری ناروغي باندې اختکی یا غدي جدا وساتل شي د نور ماشومان سره یو ځای نه سم دی هغه ماشومان هغه سره دی یو ځای خواړه نه ورته ورکې دغه په خوراک کې کوم کاشوغه چې موږ شای استفاده کوي هغه د دوی ته نه استفاده کوي او بل خبردار چې د دې لپاره د قوی غذاګانې کوم غذاګانې چې هغه کې موږ ویل چې هغه کې پروتینونه موجود دي هغه کې خې غذاګانې دي هر څومره ښه خواړه چې د دنیا وځيږي هغه ورته ورکول شي پریزونه دي نه پکې په دغه باندې او درې خبردار چې د ماشومان ته د دوی د کورنۍ کې که صاحب لري که هر څ لري د هغه نه د هیڅ دریغ نه تکي هغه ورته ورته او دا د شي واکسینونو د هیڅ دوره کې د دې خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسین کوي نه واکسین دی په خپل وخت باندې ورته ورکی نو ان شاء الله چې په دې سره به د دې ماشومان د همیشه لپاره تندرو سالم او د ټولنې خدمتګار به وي
ډیر زیاته مننه مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته و درون اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او تر څنګ د داخله ناروغ ډاکټر عبدالحق عبدالرزاق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ریګم په اعلان سپارم خو وخت
گیتاره که خیالم افتاده جالک زده آمدی رو گهانی دست و پا چشد دلم نگو که زود میروی تو تفارچه شد دلم بدی گیتارم بیا بینشین دمی رو برو سرود تر میخوانم خوشت نیام
عاشقم نامم رو میگردانم